ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد. و گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل به دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش به محل رویداد فرستاده شدند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در پی آتش سوزی در منطقه قلعه ایدرخان صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. نوید عزیزی مسئول مطبوعاتی و عضو رهبری این سازمان شام دیروز درباره هدف برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت:
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان مقیم ایران این بود که هیچ توجهی از طرف نهادهای جامعه بین المللی و جامعه جهانی صورت نگرفته و ما دادخواهی ما است که حداقل توجه برای خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی داشته باشند. و اگر این بار هیچ توجهی صورت نگرفت، ما دست به تحسن، اعتصاب غذایی و اعتراضهای گسترده خواهیم زد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران خبرنگار بیکار شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک این کشور شده که تعدادی از آنها در ایران و پاکستان منتظرند تا به کشورهای دیگر منتقل شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 تن به شمول یک افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش همچنان گفته که دست کم 166 تن در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در حمله به یک مرکز واکسیناسیون پولیو در شمال غزه 6 تن به شمول 4 کودک روز شنبه زخمی شدند. این سازمان روز گذشته دور دوم کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در شمال غزه پس از آن اثر گرفت که به دلیل بمباری اسرائیل به حال تعلیق در آورده شده بود. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفته که این مرکز واکسیناسیون در مکان موقعیت دارد که در آنجا درباره وقفه بشر دوستانه توافق شده بود تا کمپاین تطبیق واکسین به اجرا گذاشته شود. WHO نگفته که این حمله توسط کی انجام شده است. اسرائیل ادعای یک منبع در غزه را رد کرده که یک تیاره بی‌سرنشین اسرائیلی به این مرکز راکت شلیک کرده است. و دیمیترو لوبینیتس کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین امروز یک شنبه از روسیه خواست که فهرست زندانیان جنگی اوکراین را برای تبادل تهیه کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که مسکو اتهام وارد کرد که کیف در روند تبادل زندانیان کارشکنی می کند. لوبینیتس در تلگرام نوشت که می خواهد همه لیست های زندانیان جنگی اوکراین را که روسیه آماده تبادل آنهاست از کمیشنر حقوق بشر فدراسیون روسیه دریافت کند. او افزوده است که کیف همیشه برای تبادل زندانیان جنگی آماده است. مسکو و کیف در ماه سنبله امسال به میانجیگری امارات متحده عربی 103 زندانی جنگی را تبادل کردند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادی رادیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبرې له دې وروستي بری پیل کړو، د افغانستان الف لوبډلې یا د ابدالیانو لوبډلې په ایمرجنګ جام سیالیو کې، البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دې بری د کرکټ د ودې او پرمختګ په اړه څومره هیلې غوړولې دي؟
سو اړخه دي دې موضوع یو د ټول نه مهم اړخ دا ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خودل کیږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان ابدالیانو لوبډله هند په څیر، بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او غوښته یو الهام ورکي. دا یو خبره ده. بل خبره دا ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبېږي او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې چې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی په ډېرې قوي روحیې سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبېږي، ځکه چې وایي بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بله خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تا لاس ته راغلی ده. دا داسې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي. د صدیق الله اتل پاڼې ښایي د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسې بل وکټ خپل د لاسه ورکو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه وو، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې، که هغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي، هم خپل توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغسې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل یې تای ک، هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجې کې زیاتوالی راغی. دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجې دي یا کم ستونزې ورته متوجې دي، دغه سي بریاوي چې دي یا دغه سي لاستراوړنې د هغه موانع او مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستونځو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي، کله چې د صدیق الله تل په څیر یو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په څیر یو ځوان ګوري چې له هغه اکاډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام مونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړی دي.
ډېر مننه فدایی صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستی وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغه سي دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه. پخوا ډېری اکاډمۍ وي، لیکن له ډېرو مې اورېدلي دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تیر یو کال کې تاسو دوړو اشاره وکړه چې ودا یې کړی ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړه، چې نوې ځوانان هیله من کیږي، دی غوي هیله راځوندې کیږي چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم ده چې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري، چې راشد خان په څیر، د نبی ساحل په څیر، د رحمان الله ګربس په څیر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیله ورکوي. زه د خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې وي وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښایي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده، او په ځانګړي توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړي توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولې داسې یو چپه پایل سوله خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل او وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټول کې موږ ته ښایي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل شته. بل دا ده چې د افغانستان ډومېسټک کرکټ مسله ډېر روان ده، لکه هڅې باید وستایل شي. افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لا سره وړیدا چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کارو کې، دوی ترمنځ نوې ځوانان را انتخاب کې، دوی لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کې، او د ډومېسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبي وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخ کې یا اتلس کاله مخ کې یو خدل شوی او اوس یې مش نتیجه وینو. ځینې دغه سندیشنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوی وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لګ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ، او دغه سي ډېر نوې تنکی ځوانان دي په افغانستان کې، خپل په افغانستان کې کرکټ زده کړي. رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړي ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره د دې چې هغه لګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوې ځوانانو لپاره یو الهام ده.
بله، زما منظور هم دا و چې دی ول ساتلس کالو محصول دي، خدای دې وکړي چې ول ساتلس کاله آینده ته هم همدغه سي تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هیلې ورکړې دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوري وو، او د ده ښه زلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لري کړې ده. تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډله کې هم دغه سي شو زلی شي؟
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې میامې چې څومره غوړېدلې، په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهن ډېر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، دغه فزیکی قوت او دغه د لوب تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبيږي نو دغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور دی هغه نه پرېږدي چې هغه خلو به وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمان الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډېر قوي لوبغاړی دی. د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپل نور هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي، نو هغه کولای شي چې د هر لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړی لوب وکړي. په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي، هغه نشي کولای چې ښه لوب وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم، که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، ده په 2018 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2018 کې د انډر 19 ته راغلی، او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیمه ورسېد. دا استعدادونه که سړې سړی وویل ډیر کم هم وی لکه په لیول سیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي یعنی ډیر زیات نه وی. نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي ځکه هغه ځان وخود هغه چې لکه یو ورځ راغله هغه لکه کرکټ کوي کله چې لوبغاړي په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري هغه کیڼلاس هم د هغه په تخنیکی مسایل هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی.
عموما زاړه لوبغاړي په آسان خپل ځای نه خالی کوي که مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي چانس ورکړل شي. یو څه ممانعتونه یو څه خنډونه به وو خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د موږ د افغانانو دغسې یو هغه د عادت ده چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډیر شوي دي دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې که چېرته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو زه فکر کوم په دغه تیر شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې څلورویشت کاله او که زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره د کې دیسې ماته صحیح کړي نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده او بل دا داسې که څه سینیئر لوبغاړي تاسو رایي دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډېره ښه موقع ده اکثر دوی د هغو د تجربو نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او څارم یې هڅې همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناستی پیدا کړی شي او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي چې موږ پکې موږ د غاړه تشه ډکه کړي موږ متاسفانه ولید چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. د دې لپاره هم د غتیرو دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورې او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه ده دغه ډېره یو خوندور او ډېره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې سوی ده ما په خپله دی لیدلی ده جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو جاناتن ټراټ په دې باندې ډېر سخت لکه ډېره سخته نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې ما بيخي دي غاغه ټکی اوریدلې سورته ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره وانو نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا په یوه کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنه کې دغه سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په تو په چاونکو کې د موږ نوې تو په چاونکو کې را مختصوي دي علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده تلس کړه الګ ده را مختصوي ده نو ان شاء الله سیده موږ لوبډاله په خمه سیر باندې روانه ده د سیم ډیر نه ده سی دوستان ده د ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي په لوبډاله کې پاتې دي تر اوسه پورې خلک زینان د ښنه ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنه واقعا سی د سټایل وړ دي.
مننه سلام ساحل صاحب یو پوښتنه چې شاید زموږ د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري دلیل یې څه دی لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي د پیسو مشکل دی د میدان مشکل دی موږ ولیدل کله چې بنګلادیش له افغانستان سره مسابقه کوله افغانستان مسابقه ختمه نه و بیا بله مسابقه درلوده بیا بله درلوده پاکستان هم داسې د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغسې چانسونه کم په لاس ورځي او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي دلیل یې څه دی؟
څاروان صاحب یو مسله خو دا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دي هغه په خپل وخت ډېر لاسرسی ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو ظبي یا هم د دوبی میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولای شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به دغوی پی کیږي. نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغالو یا میدانونو ته لاسرسي نه لري. بل خبره د فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي هغه کې ل سره لازینو هیوادلو سره د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثر ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوړخیزه سیریزونه کیږي په غو باندې خبره کیږي. نو ته باید په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندستان کرکټ د قانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیواله ته خودلې ده د دې قابلیت لري چې لاسټرالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټ وکي دغه وکي سیریز وکي یا لوبلړې ولوبي او دغه لوبلړې موږ ګټلې هم دي چې موږ ساوت افریقا غوندې پیاوړې لوبلړې نه د لوبلړې وګټله له هند سره په هند کې شلوري سیالې وکړي یو لوب مو سره مساوي کړ چې په دو سوپر اور کې دغه نتیجه راووته. یعنی دا د افغان کرکټ قوت خي خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې د اداره هم باید خپل لیول مغزه ته ورسي. وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان را ورسي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتل او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې کدا استرالیا غوندې هیواد دی یا د نورو هیوادونو هغه نورې مسلې چې د افغانستان کې د خزو حقوق او د افغانستان د خزو کرکټ دا مسلې باندې کوي په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینی افغانان د تلابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونو لوبيونه کوي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک آلته سیاسي حقوق لري او هغه نور حقوق هم لري. د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدای صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډیر لرو او ډیر اتکا پی کوو.
د موږ په ټیم کې یو اړخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزونکي رئیس مجید صاحب مرته اشاره کړې ولا هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره د غیژې څخه زده کړې او را مخته کیږي هغه ته اکیډمۍ اکثر لګي وړ کوي دی او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره دسه مناسب شرایط ورته نشته د هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي. نو دا یو وخت د موږ تاسو د لوبډلې د سکل کل بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډله کې هم ګورو چې موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاالله ډیر ښه سوي ده کیچینګ د موږ به تر ده خو دې کیچینګ افیشنسی دې څه حمله په وړي کې دلې سي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزور ده چې په غو باندې باید لا ډیر هڅه وسی او دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا په ملي ټیم کې د لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لکه څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخت میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثر د افغانستان بیټینګ کولاپس کړي د لکه یو پسې څو وکټه پرله پسې تللی دي. اوس دا غسې ځوانان لکه صدیق الله اتل را مخته سوی ده یا مثلا څنګه سی ابراهیم زدران کرکټ کوي هیله ده دي چې دوی دغه کرکټ نوی ځوانانو ته یو یو ښه الهام یي او ځینې ښه الګو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږه د دوی په څیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولرم.
سایل صاحب فدای صاحب ول چې فیلډ موږ لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته، شمیدانونه نشته، اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندي دغه چمن لون کی چې را نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا باید نرم شي کچیرته او پلیر یا لوبغاړی ډایو وهي یا خیزه چې نو هغه کلګي کې حتمن د زنګنونو یا د سینه د باډي ډیره برخې په ځمکه کلګي د توپ نیولو پر حال باید د دومره ونه خوږي چې دیو کې چې ترنیول او روسته د څورزه بستر وی یا څورزه پټې لګولي دا شېشته په افغانستان کې هم د مسلو ته وس کله چې نړیوال روزون کې راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي، هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي، کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي. په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلې دوه ده د ملي لوبډلې په کچه، خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکیډمۍ په سطحه هغه د ډومیسټیک کرکټ په سطحه باندې، ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلي دي، کاغه د غازی امان الله خان لوبغاله ده، کاغه د اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده، کدی کابل ده او د قندار او د خوست، دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی چمن به رنگړی او تر ډیره پوری به اغلته د ستونزې ما لیدلې تر 2019 پورې کوز بهتره شوی، نو دا ډیره ښه خبره ده. نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډاروي، کله چې لوبغاړی وډار شو کزدل د خیز واچومه نو زما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي. او فیلډینګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموماً د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده، کله چې لوبغاړی زړور نه وي په هر برخه کې کاغه توپونه کوي او کاغه فیلډینګ کوي کاغه توپچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه کوډار شو. غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لګ پراخه ځای کې کیږي، د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 متر بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچینګ ده، هغه کې ګراوند کیچینګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شی نه چې دا په سټیډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نور دنیا کې به دا سانتیاوی ډیر زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا سانتیاوی نشته، او دغه سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زموږ په مسولیت کې د یو سټیډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي، ویل چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدای. نو دا یو غټه ستونزه ده، دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټیډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغاله ونه لرې، معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن، دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي. نو دا شیونه په افغانستان کې وستون زده، د افغانستان کرکټ چې تر دې حد پورې رسیدلی دا هغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده، او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالات سره مبارزه کوي او مقابله کوي، د ځان په خوګېدو هم نه دي. نو هغه ورځ صدیق تعالی مونږ ولید چې لاس کې پرهارو دغه لاس ته پښو، خو دغه باوجود هم د کوشش کو دغه ټپونه په کرکټ کې ډیر عام دي، ډیر زیات پیخیږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت دغه د پخې نه یا دغه د وجود دی او برخې نه وینه رواني، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي چې شین واټسن یې پای پیل کې، او مثال چې یو ډیر یو زړور لوبه کړي او کڅه هم هغه سیالي بللې و، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت نه ده، په نور ټول دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړي. افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نور دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډیره مننه فدای صاحب، د ټیسټ په اړه که خبر یو کو، د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلو وره مسابقو کې ډیر شته، د دنیا له لومړی درجه ټیمونو سره لوبه کولای شي او حتی ګټل هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا لسی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، هی وکټ ورته جوړ کړي او هی وکټ سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرې. څنګه ساحل صاحب ورته اشاره وکړله، ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې، اوس اووه وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې چې تیز بالران هغلته پریکټیس وکړی شي او د هغه چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د